السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي او په کې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغه افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې یې 12,200 جرمني ته رسېدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې د غواړي ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او د لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست په 15 پای ته رسیږي د افغانستان 8 پیاوړې کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمته نیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستل دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلي بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهوو انډول ډیر پکې بي تولې دی.
د تعلیم په ارڅ کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سو ورځې وشوه چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندې، د 12 ټولګي یو زده کوونکی
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچاره شو. نو موږ یو هدف درلود، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې ساري لوړې شوې، موټر چلوونکي اوس د پولې ټاک ته ناست وي.
مزدوري ولا کوم ځای ته چې دغه مزدوري څه مزدوري ده سره ماخه سره او ته ماخه په دته ناست وي. سودسته پیدا کی خو ارنه کی
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په بحثونو کې پرمختګ کړی. دوی منی مایی نیما نړۍ او بشري حقوقو پروګرام درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډیر بې تولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا W ای ایف په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، یو سل او شپږ څلوېښتم ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهوو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسله مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په یو سل او پنځه څلوېښتم ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو پنځو وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهوو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په یو سل او درې څلوېښتم ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز درې سوه ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینهوو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینهوو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره سل کال اټکل کېده، او اوس یو سل او دوه دېرش کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. خاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو هم دا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګان جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیه دپاره د کابل پانتن په چوکات کې تقریبا دوه دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې، د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعدادي کنوانسیون څخه، همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د ایسټیجی یا سستینبل ډیولپمنټ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژبنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، یا د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 15 تر 22 تر 20 تر 30% پورې رسیدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو، او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګاپ یا د جندر د وطن لکبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په یو سل او شپږ څلوېښتم درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسېد، خامخان هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونو حلی زلی دیر آلتا جاری دی. او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم آلتا واکمن دی او دوی هم لیمونگ فضا و حالات و سکت دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بیتولې بللې دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته جونیز د کوون کې له خوندزیو به برخې دي. د کار جونې خفکړي او له طالبانو غواړي چې نور خوندزی پرانیزي. فرشته ولی چې د 12م ټولګي د کوون کې د پدی اړوي
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12م کې رسیدلی یو. نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم رسېده یوازې زه نه یم، یعنې د ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنې جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندزي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار واستلې یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې خوندي وتړل شو نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي.
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچه وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو، په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12م ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي.
د 12م ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وچې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به
دیموکراسي نه د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې. خو د اقتصادي چارو کتونکو په دې باور دي چې هغه وخت داسې ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړي ازرخ شافیزي ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لار داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خوشاغلی حافظي د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لارې غوره شي.
اوسنۍ بیرنۍ لار همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لار همدغه دي، کنه د سیستم د حوالې و ده په د لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالی نه مني، په دې خاطر چې دا رجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ، چې د دې له امله افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپل پیسې نشاستولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیا او اوکراین د پوزي پلاو ترمنځ خبرې چې پرون په استانبول کې تر سره شوې له یو شمیر پرمختګونو سره ملي دوی وایي چې راتلونکو نه به بیا خبرو ته دوام ورکوي. احمد شیبری تفصیل دراوروي.
د اوکراین او روسیې د پوزي پلاو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لورګو منلې ده چې راتلونکو نه به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوزي چارواکو او د ملګرو ملتونو استاذ هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه خلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادر شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د خلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د خلو دانو کمښت اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکي اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به لدې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله مند دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هواري شي چې د اوکراین سیلوګانې له زړو غلودانو تشي شي او نوي پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بای لوړی شوی دی. موټر چلوونکو وایي چې د تیلو بای همداسې لوړی پاتې شي هر بشي چې خپل کاروبار ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بای لوړی دل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بایول وړیدل شاړي. دوی وای د تیلو د بایول وړیدو سره ورزنی مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه مزدوري چې دغه مزدوري سم مزدوري دن
یعنی سار چلوځي تر مخام
سره مخام ساتره او تم مخام بولم دلته نه شي هغه شي وسره تیلو پیسې پرنک سوته سولستا پیدا کی خوارنه کی
پیش که از جمهوریت تال تقریبا 90 روپیه در لیتر تیل فرق آمده. یک کار بار بهتر نیست حالا که یک سوری که میگی ما 1.5 تا 4.9 بده یا 200 بده میوالا پیسه نیست. کار بار نیست. دیگه ما بهتر اینه که مبرایم سوکی بهتر 200 تا 400 روپیه بهتر کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست.
در پداسی حال که در چه چهارشنبه پا کابل که یو لیتر دیزل پا 120 او یو لیتر پترول پا 95 افغانه یو پلورل کیدل. د تیلو بای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو یو لسمیاشتو کې پر لپسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو څو ورځو کې په بیسار ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانۍ پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغو ایرانی تیلو بندیز چې کیفیت ډیر خنه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونې مشر یونس مومن دغه شان ازادې راډیو ته ویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا د هغه دسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوند مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهانی قیمت په اندازه باید وي مستلاب ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د سینو کورنیو کړیو یادونه شوې و چې د تیلو د بای په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې و چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسولین بیا وایي له ایران چې له تیرو 20 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت ښایي ډېر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسول ذبیح الله عمرخیل ازادې راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بایو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې غوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کم او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادې راډیو ته ویل ښایي وونه وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر پاړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوی ده افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوی ده که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوي دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورتونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیا کې له 100 تر 110 ډالرو کمښت راغلی دی.
آزادي رادیو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د سیړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لګلی چې په دې ورسوي کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینګه صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خو د درې کلن زوی کانګ کوي او نس نس تلري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکټرانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوبې د کولرا علایم لري نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړو لمعینات ورسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغي علایم لري ډیر مایات ورکړي اوس ګنګس ته ډیر درد لري او لخلیا ولا منې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آفز راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. د وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي سابو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامه روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نس کولی، ټول سوالت امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د اب روغتیا د وزارت وایان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلې. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندې پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستای، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یو وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای تر رسیدي او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ خوشاله به وي. زه ازادي رادیو ته د میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د خل ور شوی دی له اوس وخت کې د سنتو په بخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور به خیزر ور شوې دي. اسلامي مراد نه موږ وختونه د چې باید درېټونه د ټیکلي پر چرته موږ پرچوین دي شوې دي چې ګورو پرچا پرچار دي کې پرچوین دي شوې دي. باید د پرچوین نور کم کړي ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیزر د پیسې فرکېږي. باید ګمرک هم کم کړي ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډیر مننه. والسلام.
سلامونه نیکه هیله درنه شه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ښه عبد السلام مریم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی کنه د ندالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شي دا ډیر زیات سر خراب دی. زما لوړ پوه چارواک څخه دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه کې ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو د ادم رستو د توزیع مده ورغان بل ورغان پلاستي بل مللي ورغان پلاستور کړي وای یا مده بل چا پلاستور کړي وای. دا امرشي تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدل. د طالبان او داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی، ولسوال تر عسکر وجه دی، ولسوالي تر ولسوال وجه دی. ورور ته د ورور حق پلاستور کې چې دا در کور پورې وسه په ولا کې در کور ورته رسیدي. یو ورور طالبي یو ملکی چا طالب په لاس یو ورکی چې دا د ملکی ورور ته ور ونی ور دا داسې وږي خلک یو داسې وږي خلک په لاس کې دی دا واک نو هیله کوو د مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ورګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکي.
د سهار اتنیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته ویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ځبنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي او په کې د لږ تر لږه شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 او یا پسلو کې جرمني ته انتقال کړی دی. جرمنی د تیر کال اگست 15 نیټه وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژمنه کړې و چې 23300 افغانانو ته پناه ورکوي. له دې ډلې اوس 12200 جرمنی ته رسیدلې دي. د جرمنی پر حکومت دانی وکه کیږي چې په افغانستان په بیړه د پوځیانو د استل په وخت کې په زرګونو محلي کارکونکو او هغه کسان چې خوندیتوب نه لري حالت تر شا پریږي. په کابل کې د شپږیزي په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبي راتلونکي اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کې په د کابل په کرکټ لوبغالي کې پایل شي. دا لوبي د اگست 15مه پای ته رسیږي. نامعلومه وسوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې د ګرمن لایق د سې شنبه په ورځ زیارت سیمه ته چیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زور ایستل دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 او تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلای شي د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلای شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو لاند خبرونه د خبرونو لینکونه پر ټوئیټر کې هم مندلی شي او د غراس په انستګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماخام تر وبجو دوام کوي او سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلی حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارې په اوبو لهو شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس پتیاکلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل هم دا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري جلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بې غیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاک له داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوه چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیوال داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په مغ اندازه افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه د یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځانته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یا اخلي توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی. نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه لوړبی اوس هغه نه اخلي هغوی. او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیې ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سرپتلنۍ چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنیکه مرغه وایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلیو کې دي.
زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زغه ترینخلم او په بلا بل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دی غوفي سدي ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ سپدی کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوی چې مېرمن ترڅنګ ودرې کوم او خو ته یو کاری زمينه مسایل کوم هغه مېرمنې چې لیکل واس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاکله محمد وای چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان می دای چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل واس نس کولای او هغه لاسي کارت لري هغه بازار ته وړاندې کیو دی غو په بدل کې تر لاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کارت نورم پرمختګ ورکم او هغه شمیرې ودول چې بیکار دي غوې ته د کار زمينه برابر کړم
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آی ال خندونو سره مخسوي که اماس دی بخوا پسیر کار مو روان مخکیزی
کله چې نظام بدلیږي نو په هغه متشبسینو یم په کارګرو په ټول هوادوال باندې یو منفی اغیز لري نو د موږ په کار ممدسه منفی اغیز درلود او بل موږ خزو یم موږ د فکر کوتې مقتدی کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل امات وک او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړ دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه په خوا غوندې د ستینه د کار بارې اندر توې موس موږ صادرات واردات نسو کولای یم په ډیره سختي اول موږ به تاغه لبل جاي ولي ګوینه له دبي له پاکستان له غجن موږ لګلې سو په خوا به خو مستقیما موږ لګلې سو او بل درچی د خلکو اقتصاد خراب سوی غو نس کولای لکه په خوا غوندې راستي خرید وکي او لموږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشن کله دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او هم چنان ما یو مفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستی دی دلته دوه خګنی دی یو دا چې دکاندارانی خځی دی مون کولای شو په ډاډ ازله خپل سودا واخلو بل خګنی دا چې نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دی په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لږ وخت څخه چې لدې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا وانه نه خبرونه تربیه خې چاري
هغه شیبه چې د چا خېګنه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقره او په حق باندې خبرې کوو دا چې په کوم نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقره او حق ته کومه اشاره شوې که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کوم مواردو کې د فقره او حقوق نقص کیږي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد په بل کې به استاد ته خرغلاست وي مسعودی سه په بل کې به درته وایي چې د فقره او حقوق یعنی څه
د فقره او حقوق یعنی څه په دې مورد کې باید وایي چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده یعنی ریښتیا ده راست ده حقیقت ده ضد باطل ده مال او دارایی حصه او تکس ده فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره کافی غذا او دوده نلری لباس نلری اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی یا ده چه طول فقر لند جوان کهی فقر خاص تعریف نلری ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی فقره حق لری چه متوسط جوان ولری حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی یعنی همه فطری یا طبیعی حقوق تایم توجه که یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی یعنی به قوانین که به نظر که اونسی یعنی تضمین شی به قوانین که دا مسئولیت طول ده چا ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاص توجه که
آیا په نړیوال قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده مثلا امده په مورد کې سازمان د ملل متحد نونس او اتاتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چه تروسه دا پروسه ادامه لری به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي
مسئولی سب پا ملی قوانینو که سنگه؟
پا افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته ولی بعضی مورد که اشاره لری یا ربط ورکو مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي بیا هم تلون ترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالې او په هیواد کې د بېسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاص حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاص حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه پر اساس خپل برنامه تطبیق کی عملی کی خپل مسولیت رفع کی.
مستوس په کوم موارد کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقره او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقره او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرح او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقره و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب دولت مکلفتونه په دې برخه کې څه چې د فقره و حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو آخری سوال په مورد کې باید ویو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولي کی وضع کی، تصویب کی یعنی مدون قوانین وضع کی، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسولیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمي منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتوس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد به سکیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامع جهانی فقر زدهی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه موردی داده چې منگا اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر واد کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کوده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منګه هغه وخت کولی شو چې کوشش وکړو چې د فقره او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې ام القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي، نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه شي، که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي، حداقل مقرره که چې وزیران شورا صلاحیت مقرره باید وزشی او یا په طرز العمل فساد هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وزشی تر څو د دې حقوق د نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقرا او بیوزلو خلکو رفش.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقرا او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خدا او بریالي اوسئ.
جڑا دے پوهدم له هغه شپه نه پس نه وینم